واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شباشنای تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشي دبورا لاینز په دوحه کې د افغانستان د دولت مذاکره کوونکو سره کتلې دي. د یوناما دفتر په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې استاز لاینز تیر ورځ د دواړو مذاکره کوونکو ډلو سره لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو او تلپاتې سولې ټینګېدو برخه کې د ملګرو ملتونو په همکاري ټینګار کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په یو اعلامیه کې د مذاکراتي پلاوی د مشر محمد معصوم ستانکزي د قول ویلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ملي او نړیواله اجماع باید وساتل شي او پیاوړی شي، او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان ګټور واقع کېدای شي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وی جرمني نن د چهارشنبه په ورځ د کپ په شلمه شپږشتن افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت یو ویان امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې د 2021 کال د پیل نه تر اوسه یوازې له جرمني 121 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوی دی. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس پر روان لمریز کال کې یوازې د ایران نه 840,000 کډوال افغانستان ته ستنه شوی او 540,000 نور د پاکستان، ترکی او اروپایي هیوادونو څخه ستنه شوی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د یو حکم لمخې نن چهارشنبه د کپ په شلمه په ټول افغانستان کې د نیالګیو کېنولو د ملي کمپاین ورسته. د چاپیریال ساتنې ادارې د همدې ورځې په مناسبت د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نیالګیو کېنولو ملي کمپاین پیل کړی دی. د چاپیریال ساتنې د ادارې د معلوماتو په اساس سږکال به په افغانستان کې څه باندې 25 میلیونه نوي نیالګي کېنول شي. خلک ټینګار کوي چې په دې برخه کې د پیسو لګولو ترڅنګ باید د نیالګیو ساتنې ته هم پاملرنه وشي. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د کووید ناروغۍ زیانمنو سره تاریخي مادي مرسته به کېدلی شي په امریکا کې د ماشومانو بیوستي ختمه کړي. د کورونا وبا زیانمنو سره د 1.9 تریلیون ډالر کومکي بودیجه چې نن چهارشنبه به د امریکا په سنا مجلس کې وروستۍ منظوري ترلاسه کړي، لمخیه د نړۍ د نورو پرمختللو ولسواکو دولتونو په څیر په دایمي او بیل زنده هغو فامیلونو ته حکومتي نغدي مرسته وشي چې ماشومان لري. په دې مرسته د ماشومانو د فقر کچه نیم په نیمه کمیږي او په امریکا کې به 1.1 میلیون ماشومان او لویان د بیوزلۍ خلاص شي. په دې کې د 5.1 میلیون کسانو عمرونه تر 18 کلونو ښکته دي. د میانمار امنیتي ځواکونو نن چهارشنبه په غزه حمله وکړه چې د اورګاډي کارګرانو پکې د اعتراض خیمه وهلې وه او پوځي حاکمیت په ضد یې مظاهره کولې. د اورګاډي کارکونکو د میانمار د لوی ښار یانګان د مدني معترض غورزنګ برخه ده چې د خپل مظاهرو او لاریونونو په ترڅ کې حکومتي فعالیتونه خندني کړي دي او بانکونه، فابریکې او مغازي بند کړي دي. نن چهارشنبه د میانمار په بل لوی ښار مندالی کې هم مظاهره کوونکو لاریونونه او پرلتونه وکړل او د حتمی بدلون شوارونه ورکول. د پوځي کودتا کېدل نه تر اوسه په میانمار کې تر 2 زیات مظاهره کوونکو وژل شوی او څناڅه 1900 کسان بندیان دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې په هرو دریو خزو کې وې د فزیکی او جنسي تشدد سره مخامخ ده. د دغه راپور په اساس د خزو سره فزیکی او جنسي خشونت د کورونا وبال پیل کېدو راهیسی زیات شوی دی. دا راپور د سیشن وی پر سپور شوی او د روغتیا نړیوال سازمان د حکومتونو څخه غواړي چې د خزو سره زور زیاتی او اقتصادي نابرابري چې له کبله یې ډیر کله خزو د استفاده کوونکو خلکو لاسته پریوزي ختم کړي. او سپینه ماڼۍ وی جمهور رئیس جو بایدن د جاپان، هند او استرالیا مشران به همدا ونې په مجازي ډول د څلور اړخیزه امنیتی خبرو لپاره لیدنه وکړي. دا کلنۍ لیدنه د کوارت په نوم هم یادېږي او ډیر امکان څرګند شوی چې د چین د کورونا وایروس ضد واکسین ډیپلوماسي او نورو سیمایي مسایلو په اړه وغږیږي. تاسو ته د سات خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي اروپایي هیوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر چټک کړي او د نوي میلادي کال له پایل نه تر اوسه 121 افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوی دی. د مهاجرت نړیواله اداره هم وایي چې د نوي کال له پایل نه تر اوسه له ایران او پاکستان هم شاوخوا 1600 افغان کډوال وطن ته ستنه شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نامنۍ د پراخېدو سره د کورنیو بېځایه شوو شمېر مخ په زیاتېدو دی، د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تېرو شاوخوا 12 میاشتو کې د نورو کلونو پرتله په زیات شمېر افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایند محمد رضا باهر وایي چې په تېرو 12 میاشتو کې افغانستان ته 8,900 افغان کډوال ستانه شوي.
859,000
نفر حدود 8,900 دلی اساسو سلویغ زرتنی لیزان څخه افغانستان ته راغلی چې نیمه یې لږه هوا څخه شړل شوې دي.
افغانستان آمدن
خو د مهاجرت نړیواله اداره IOM لیزان څخه افغانستان ته د شړل شو افغانانو شمیر د مهاجرینو سړيو کوچار وزارت د شمیر څخه ډیر زیات خې. د مهاجرت نړیواله ادارې IOM د دې ونې راپور لمخې د 2020 میلادي کال په پیل څخه تر اوسه له ایران او پاکستان څخه په سبان دي 2000 کې 1,900 افغان کډوال وطن ته ستنه شوې. چی یو سلو نه پزو زرا اتسو یو شپته تنه له ایران او پاتې نور یو زرو وسو سلو شپته تنه له پاکستان څخه وطن ته ستنه شوی. د مهاجرینو سړيونکو چارو وزارت مرسیال وایي چې د کرونا او بعد خبرېدو د اندېښنو لامل ملګرو ملتونو د مهاجرینو لیکه مشنره یو انیشیار لا تر اوسه له پاکستان څخه په داو طالبانه ډول وطن ته د افغان کډوالو سندرو پروګرام نه دی پیل کړی.
د برنامه ته هنوز آغاز نشوده.
خغلی باهرویل دا پروګرام لا نه دی پیل شوی او د نه پیلېدو سر دلیل هم کرونا او بخپریدل دی چې دیته په پاملرنې چې په دغو مرکزونو کې ستنیدونکي غونډیږي د غوی روغتیا ته په پاملرنې تر اوسه لا دا بهیر نه دی پیل شوی. انیشیار په تیر 2000 میلادي کال کې هم د کرونا او بعد خپریدو د اندېښنو له امله له پاکستان څخه په خپله خوښه د افغان کډوالو ستنیدلو پروګرام تر ټول کال په اوږدو کې بند ساتلی و. همداشان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایان محمد رضا باهر وایي چې د نوي 2021 میلادي کال له پیل سره سم د اروپایي هیوادو څخه افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی. پترسکی نن هم شپږ شپږ کډوال په چارټر الوتکه کې له جرمني څخه کابل ته رسول شوی دی.
26 نفر کې امروز د افغانستان آمده یک
خغلی باهری ویل د غشپږ شتنه چې نن افغانستان ته راغلی په مجبوری ډول شپږ یو سلوی شتنه ته رسیدي چې په جبري ډول افغانستان ته ستنه شوی او سلوتنه نور په خپل خوخه له اروپي هیوادو څخه وطن ته ستنه شوی دی.
شورای اروپایي است
د ماجینو افسریدونکو چارو وزارت مرسیال وایي نو چې اروپي هیوادو په ډله کې تر ټولو زیات شمیر افغان کډوال له جرمني څخه ایستل شوی. د چاشمی پورس شپږش افغان کډوال له جرمني څخه په چارټر الوتکه کې کابل ته رسول شوې دي. همداشان د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د روان 2020 میلادي کال د پیل څخه په تیرو سباندې 2 میاشتو کې 3,300 نور افغانان له ترکیې څخه ایستل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لیږدول کیږي چې په دغه هیواد کې نامني پراخه شوي چې له امله یې د یوې خوا د کورنیو بېځایه شوو شمېر زیات شوی او د بلې خوا بهرنیو هیوادو ته د افغانانو تللو لړۍ یو ځل بیا چټکه شوي. خو په لویدیځو هیوادو کې د افغانانو د منلو شرایط د پخوا پرتله ډیر سخت شوي او هم په غیر قانوني لارو باندې تلل ډیر ستونزمن شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
امریکا حکومت وی هڅه کوي د افغانستان د مشکل د حل په برخه کې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس ویلی امریکا د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د باثباته سولې خوښتون کړه. نور تفصیل پر رپورټ کې اوري.
د سولې په خبرو اترو کې ځان داو د تاوتریخوالو زیاتېدل د دې لامل شول چې امریکا د افغانستان حکومت او مخالفینو ته د سولې د قرارداد یو صفحه‌ای طرح وسپاري. د افغان حکومت او مخالفینو په وینا امریکا له دواړو لورو غوښتي دي چې په خبرو کې د پرمختګ په هدف پر راتلونکو نه یو کې په ترکیه کې سره راغون شي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې امریکا د خبرو لاله د افغانستان د مشکل د هواری ملاتړ کوي.
دا بالکل رښتیا ده چې متحد ایالاتونو داسې لارې چارې لټوي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ راشي. دیوی باثباته سولې لپاره لید داسې یو تلپاتې سولې چې باید د افغانانو پر رهبری او مالکیت وشي.
ښاغلی پرایس زیاته کړه امریکا د تحمیلولو لارې هڅه نه کوي، بلکې دا غواړي چې د سولې په خبرو کې د هر لوري ملاتړ وشي.
موږ هر هغه څه چې په توان کې لرو کوي څو خپل نړیوال متحدین، شریکان او د سیمې نور اړخونه سره کېنو او روښانه کړو چې موږ ټول د افغانستان په راتلونکي امنیت او ثبات کې خپل ونډه لرو. د میرمنو او نجونو په برخه کې د ترلاسه شویو لاسترونو په ګډون د ټولو هغو لاسترونو ساتلو ته پام وشي چې په تیرو کلونو کې ترلاسه شوي دي.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان وایي هم د دوشنبه په ورځ وویل چې امریکا له ډیره وخت د نظامی لارې نه بلکې د سیاسي لارې د افغانستان د مسالې د هواري غوښتنه کوي.
موږ له ډیره وخت راهیسې وایو چې دا مسله باید د سیاسي لارې هوار شي نه د نظامی. مسله د افغانستان د راتلونکي د جوړېدو ده، څو ترلاسه شوي لاسترونه وساتل شي او د یو امن او باثبات افغانستان د پرمختګ لپاره لاره هوار شي.
د بایدن حکومت اوس هم د میپلومړی نیټه د هغه توافق لمخې چې د ترامپ د حکومت لخوا ترلاسه شوې ده، د افغانستان څخه د خپل ټول 2500 پوځیانو په ایستلو غور کوي.
ټول د ضرب العجل په فکر کې دي او اوس هم ډیر تمرکز پر ډیپلوماسۍ دی څو د خبرو لارې یو توافق ترلاسه شي، خو تر اوسه د پوځیانو د راتلونکي حضور په اړه تصمیم نیول شوی نه دی.
بلخوا ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د سولې په اړه ورستی تحولات لنګدي څاري او هغوی له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د خبرو لارې د روغې جوړې لامل شي.
میرمنې نه هم شموله سیاسي حل لارو په موندلو کې مهم نقش لري، کوم چې د تلپاتې سولې لامل کېدای شي. خو له دې سره سره د هغو خندونو لرې کېدل چې د میرمنو د مشارکت په لار پراته دي ساده کار نه دی او فوري حل لار نه لري. په دې برخه کې د ټولو دخیلو لورو اوږدمهاله او جامع هڅو ته ضرورت دی.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په لیک کې د نوي ورځو لپاره د تاوتریخوالو د کمیدو وړاندې شوی چې کولای شي د طالبانو لخوا د پسرلنۍ عملیاتو د پیل مخه ونیسي او وروسته به د دایمي اوربند او بیا به د سولې د قرارداد لپاره لار هواره کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو یو پخوانی استازی وایي که امریکایان په افغانستان کې د هغه سیستم چې د جوړولو لپاره اروپایان او امریکایان افغانستان ته تللي دي، هغه شاته کې اروپایي متحدین به پر وړاندې منفي خبرګون وښيي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی سیاسي استازی کای آیلي زموږ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې له تخنیکي پلوه ملګري ملتونه د دې وړتیا لري چې د افغانستان د سولې لپاره یوه خونډه جوړ کړي، خو وایي وړاندیز شوی حل لارې په اړه د روښانتیا نه موجودیت د اندېښنې خبره ده.
I had expected that there would be a diplomatic effort by the United States.
زما توقع و چې امریکا به داسې هڅه وکړي چې د سولې په ټپ ولاړ حالت بدلون پیدا کاندي. خو زه فکر کوم اوس مهمه ده د هغه حالت چې افغانستان پکې اوس راګیر دی د هغه د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې ترسره شي. لبل خو هغه وړاندیزونه چې زه یې پر رسنیو کې ګورم د هغه په اړه زه یو څه مطمئن نه یم. زما موخه د موقت حکومت د تشکیل په اړه خبرې دي. په دې ترڅ کې زه ځان دا پوښتنه کوم چې که موقت حکومت جوړ شي نو پر کوم بنسټ به اجرات کوي؟ آیا دغه حکومت به د هغو قوانینو پر بنسټ فعالیت کوي چې اوس په افغانستان کې موجود دي او که څرنګه؟ د دې معنا دا ده چې یو ولسواکه سیاسي حل چې آزاد ټاکنې پکې ترسره کیږي او خلک پکې داسې حقوق لري چې اوس یې لري، که دغه شان وي زه فکر کوم دا یو ګټوره نسخه ده. خو که داسې نه وي او د دغو خبرو په اړه روښانتیا نه وي موجوده، فکر نه کوم چې دا به بریالی شي. متاسفانه زه فکر کوم دغه روښانتیا اړینه ده. زه د دواړو اړخونو غبرګونونه ګورم چې لږ یې نرم ووایم، دوی هم ډیر بې باوره دي دا چې دا روښانتیا نشته، دا کار ما بدبینه کوي.
In Bonn agreement, the agreement enjoyed a lot of support.
د بون له موافقې نړیوالو او په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو پراخ ملاتړ وکړو. فکر کوي ملګري ملتونه اوس په داسې یو حالت کې دي چې د بون په څیر له یوې غونډې ملاتړ وکړي.
Very inactive, I
must say. زبایدو ملګری ملتونه ډیر غیر فعال دي، خو ملګری ملتونه متحرک دای شي، کارتیا پېښ شي، روپی او خلک دواړه مندلی شي. ماتل غختل چې ملګری ملتونه زیات رول ولوبوي، خو وګورو چې څه کیږي. یقینا د ستونزې د حل لپاره له دغې ډول غونډې څخه به ټول ستر هیوادونه چې دلته دخیل دي ملاتړ وکړي، څو مشروعیت پیدا کړي، او دا به یقینا پریکنده نقش ولري. زه فکر کوم له تخنیکي پلوه ملګري ملتونه دا کار کولی شي. بیا دا پوښتنه رامخې ته کیږي چې ملګري ملتونه د چا تر منځ منځګړیتوب کوي، او که دغه غونډه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې رامنځته کیږي، دا به وکتل شي ملګري ملتونه داسې کسان لري چې د افغانستان په مسایلو باندې پوهیږي. خو که دا غونډه کیږي نو دا به یوه ډیره سخته غونډه وي.
If you follow media these days, like it seems that
فکر کوي امریکا او اروپایي ملګري د افغانستان په اړه ورته نظرونه لري، کنه یې لري لامل یې څه دی؟
long period of great concern
فکر کوم تاسو وايي پور پاکي لډیر وخت را پدې خو اندېښنې موجود دي، او دا یقینا چې د سولې په اړه د پخوانی ولسمشر ترامپ د هلارې په اړه دي. ځکه د نوموړي سره مخه په افغانستان کې د سولې راوستل نه، بلکې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو راوستل وو. دا له هغې موافقینه چې د تیر کال د فبروري په 19مه نیټه وشوه څرګنده ده. زما په اند د سولې په اړه امریکا سره اشتباه وکړه، او زه به د سولې نیمګړې موافقه وبولم چې توازن پکې نشته دی. بله دا ده چې اروپایان له دې سره موافق نه ول چې د قواوو د وتلو په هیله او نیت سوله وکړي. همدا د امریکایانو او اروپایانو ترمنځ ستر توپیر دی.
President Ghani has given gestures that
فکر کوي ولسمشر غانی د نوي چوکاټ د منلو لپاره پر د موجودو فشارونو پر وړاندې درېدل شي.
زه
ولسمشر غانی پیژنم. زه به به هغه له ډیرو کارونو سره اختلاف نظر ولرم، خو په دې کار کې زه له هغه سره موافق یم. وګورئ، مونږ لوی دځوال له اول نه ولې هلته ولاړو؟ د تللو مخه مو دا و چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانان خپل نظام په خپله جوړ کړي. که حکومت جوړیږي هم به انتخابات وي، او که رد کیږي هم به د انتخاباتو په واسطه وي، او دا اوس په نړیواله کچه منل شوی اصل دی. نو زه فکر کوم ولسمشر غنی به د دغو فشارونو پر وړاندې مقاومت وکړي. دی به دغه ډول اختلافات چې امریکایانو او اروپایان یې لري وګوري، که امریکایان د هغه سیستم چې د هغه د جوړولو لپاره اروپایان او امریکایان هلته تللي دي هغه پرېښودل غواړي، که ولسمشر بایدن د بشري حقونو پر وړاندې ځینې ژمنو ته شا کړي، زه فکر کوم اروپایان به د دغه کار پر وړاندې منفي غبرګون وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمغه د واشنگتن د استډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا وخت په نړۍ کې شاوخوا 1.8 میلیونه خزه د خپل نږدې ملګرو د جنسي او یا جسماني تشدد او تاریخ کار کوي. لا جنو نه د خبريال لیزا شلاین د رپورت خلاصه ل سید سلیمان شاه نه اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په دیاړه په خپل د بشپړه او جامع چړنه کې وایي د هغو ارقامو لمخې چې له خزو سره د جسمانی تشدد او یا جنسي تیر په اړه د 2000 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ راجمع شوی دی. د 15 کلونو او 40 کلونو ترمنځ د هرو څلورو خزو له جملې نه یو خزه یا د خپل نږدې او خواږه ملګري د جسمانی تشدد ښکار کیږي، او یا پرې یو نابلده او ناشنا سړي جنسي تیری کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مامورانو وایي چې په کم عمر او ځوانۍ کې چې د وی پیغلې خزې د جسمانی رشد او ودی وختي د ملګري او یا نابلده کس لخوا پرې جنسي او جسمانی تیری په ځانګړې توګه د تشویش وړ خبره ده. دا نړیوال سازمان په دې تازه ریپورت کې خبرداري ورکړي چې له خزو سره ناروا چال چلند او تشدد د هغوی په فزیکی او ذهني روغتیا باندې منفي اغیزه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د جنسي تناسل د روغتیا د څنګه امرا مېرمن کلاډیا ګارشیا مورن چې د دې ریپورت په لیکلو کې برخه اخیسته ده، امریکا غږ ته ویل چې پر خزو باندې د خپل نږدې ملګرو په لاس د تشدد پیښې په نړیواله کچه وځ ډېرې عام دي، چې دا ډول تیری په ځینو مواردو کې د غیر ضروري حمله کېدو او امیدواری سبب کیږي، او هم په لوړه کچه ښځو ته د نارینه لخوا د ساري ناروغیو د انتقال باعث کیږي. د نوموړي په باور د جنسي او یا جسماني تشدد په نتیجه کې ښځې د ډول ډول روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي، خصوصا د زړه خپګان او تشویش چې په زیاتره مواردو کې ځوان ښځې په نشه یي موادو باندې روږدي کېدو ته اړ کوي.
د میرمن کلاډیا
گارشیا مورینو په باور دا کار هم د مرګ سبب کېدای شي او هم کېدای شي د ځان د وژلو باعث شي. موږ پوهیږو چې تقریبا 80% ښځې د خپلو نږدې انډیوالانو او ملګرو په لاس باندې وژل کیږي، او په ځینو مواردو کې د خودکشۍ او یا د ځان وژنې د هڅې سبب کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د دې تازه څېړنې له مخې راټول شوي معلومات او اعداد ښیي چې دا ډول پېښې په غیر متناسبه توګه د نړۍ په کم عایدو او یا هغه هیوادونو کې چې د منځنۍ درجې عایدات لري ډېرې عامې دي، او تخمینا د نړۍ 80% ښځې په نسمونو هیوادونو کې د خپلو نږدې انډیوالانو د جسماني او جنسي تشدد ښکار کیږي. تر ټولو زیاتې پېښې په جنوبي آسیا او د افریقا د فرعي صحرا په هیوادونو کې لیدل شوې دي. څو عوامل لري، د اقتصادي ودې او د ښځو په اړه زیقو او سخت رسومو او عناناتو ترمنځ مستقیم ارتباط موجود دی. د دې رپورټ لیکونکي په دې باور دي په کومو هیوادونو کې چې د ښځو منظم سازمانونه موجود دي نو په هغو کې دغه ستونزه تر یو حده پورې حل شوې ده. په دې رپورټ کې حکومتونو ته توصیه شوې ده چې د ښځو لپاره د تعلیم او کار د یوې مسؤلي او خوندي فضا د رامنځته کولو لپاره باید عملی اقدامات وکړي، او هغه دودونه او رواجونه باید اصلاح کړي چې له ښځو سره پکې منصفانه رویه او سلوک نه کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د برتانی د شاهزاده هری او میرمنې میګن مرکل تازه تلویزیونی مرکې د برتانی په شاهي کورنۍ کې یو نوی جنجال جوړ کړی دی. د شاهي سلطنت انکور ادعا کړی چې په سلطنتي کورنۍ کې نژادي تبعیض شته دی. نور تفصیل پر پورت کې اوري.
د شاهزاده هری د میرمن میګن مرکل مور تور پوستی او پلار سپین پوستی دی او دواړه امریکایان دي. میګن مرکل د سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې شاهي کورنۍ د هغوی زوی آرشی ته د شاهزاده لقب د ورکولو نه ډډه وکړه، ځکه چې د هغه د پوستکي د رنګ په اړه د شاهي کورنۍ یو غړي اندېښنه څرګنده کړې وه چې په دې مرکه کې نوم نه دی اخیستل شوی.
So we had in tandem the conversation.
مون سره با پرله پسې په دې خبرې کې دلی چې امنیت به مونږ نه وکیږي. زوی ته به د شاهزاده لقب نه ورکول کیږي. د هغه یو اندېښنه دا هم و چې زوی چې دی وزګونو څومره به تور وي.
په مرکه کې میګن او هری په مستقیم ډول د څلور نیوي کلنې ملکه الیزابت په اړه کومه خبره نه ده کړې. شاهزاده هری او میګن تیر کال مارچ میاشت کې د شاهي دندې او ویارد څخه ځانونه ګوښه کړل او کالیفورنیا ته یې کډه وکړله. هری په مرکه کې ویلي چې شاهي کورنۍ مالی مرستې ورباندې بندي کړې وي او پلارې د تلیفون ته ځواب نه ورکاوه.
ما درې ځله د خپل نیا سره او دوه ځله مې د پلار سره خبرې کړې دي مخکې له دې هغه زما تلیفون ته ځواب نه ورکاوه، خو بیا یې راته ویل چې خپل پلان راته په ویلي کې راوستوي چې څه دی.
د سلطنتي چارو شنون کې ریچارډ فیلز ویلیامز وای د شاهزاده هری او میګن لخوا د غسرګندونی خای د ملکې الیزابت لپاره ډیره دردونکې وی چې میړی شاهزاده فلیپ په روختون کې بستر دی او هری او میګن د شاهي کورنۍ سره اړیکې پرې کړې دي.
هغوی ډیر په قهر او غصه دي. دا د شخصلو انتها ده، ځکه دا لا دقیق روښانه نه ده چې سلطنتي ماڼۍ به څنګه خبرګون کوي. خدا سه هم نه ده چې څوک به تورونه لګوي او بل اړخ به هیڅ هم نه کوي. په تیر کله چې دا د نژادي تعصب تورونه وي چې ډیر زهرجن دي.
د دغه تورونو په اړه د برېټانیا خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي.
د وی تور پوسټ یې خزه په توګه به په شاهي کورنۍ کې د هغې ژوند به آسان نه وو، او رسپانو هم په دغه اړه ورسره دوستانه چلند نه درلود. زه فکر کوم هغوی غلط کار کړی او زه متاسفه یم، ځکه هغوی ځان ته هم هیڅ ګټور کار نه دی کړی. د شرم خبره ده.
میګن په مرکه کې ویلي چې بیا مینواره ده او راتلونکي ماشومه یې انجلۍ ده.
شازده هری د بریټانی د پوزیانو سره دوه ځلې د افغانستان هلمند ولایت ته تللی. اول ماموریت پټ وو چې په 2008 کال کې پیل شوی وو او لس میاشتې دوام وکړ. دویم ماموریت بیا څلور میاشتې وی چې د جنوري 2014 کې پای ته ورسید. هری ویلی وو چې افغانستان ته تک د دې لامل شو چې د خپل مور شازادګۍ دیانا د مړینې غم هیر کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکوم. د فرا ولایت اوسیدونکو وایي سوله او امنیت د پولیو واکسین پر کمپاینونو مستقیمه اخیستې لري او په دې باور دي که سوله او ټیکاو هوا تراشي نو ورسره هم حاله به د پولیو واکسین په وړاندې شته ننګونه هم له منځه لاړ شي. بلخوا مدني فعالان بیا اوس هم د جګړې پر خکېلو غاړو غا کوي چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ته د فعالیت اجازه ورکړي تر څو واکسیناتوران وکولی شي چې کور په کور وګرځي او د هر کورنۍ واړه ماشومان د فلج ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په دې اړه نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال خوشحال ځلان رپورټ کوي. رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکوم. د فرا ولایت اوسیدونکو وایي سوله او امنیت د پولیو واکسین پر کمپاینونو مستقیمه اخیستې لري او په دې باور دي که سوله او ټیکاو هوا تراشي نو ورسره هم حاله به د پولیو واکسین په وړاندې شته ننګونه هم له منځه لاړ شي. بلخوا مدني فعالان بیا اوس هم د جګړې پر خکېلو غاړو غا کوي چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ته د فعالیت اجازه ورکړي تر څو واکسیناتوران وکولی شي چې کور په کور وګرځي او د هر کورنۍ واړه ماشومان د فلج ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په دې اړه نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال خوشحال ځلان رپورټ کوي.
امنیتی ننګونو د یو شمیر نور ولایتونو غوندې په فرا کې هم د ګوزان واکسین کمپاینونه لستونزو سره مخ کړي دي. د فرا یو تن اوسیدونکو عبدالجبار جمن وایي دا چې په زیات شمیر ولسوالیو کې د امنیتی ګواښونو له امله د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونه درول سوي دي، نو د امنیت او سولې راتلو سره به هممهاله د ګوزان واکسین پر وړاندې شته ستونزې هم حل سي او واکسین کوونکي به کولای شي چې د هر کور واړه ماشومان واکسین کړي.
سیمه چې آرام سي او جنگونه پکې لږ سي نو ان شاء الله چې رضاکاران تلل شي هغه سیمه ته واکسین ورکول شي تر څو د پولیو مرضونه یا فلج ورک شي. هغه سیمه به ان شاء الله چې نور د پولیو څخه خلاصېږي نو د دې ته هیله مند یو چې هغه سیمه کې امن راشي او خلک خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي.
د فرق اوسیدونکو د معلوماتو لمخې په هغه سیمو کې چې تر 50 کلونو واړه ماشومان واکسین سوي هلته د فلج ناروغۍ پیښې هم نه دی رامنځته سوي، خو په هغه سیمو کې چې د امنیتي ستونزو او نورو سیمایزو اختلافاتو له امله ګوزان واکسین نه دی عملي سوی هلته تل ماشومان په تلپاتې فلج اخته سوي. علي احمد سباون وایي
پولیو په لمنځه وړلو کې پرورل سلري هغه امنیت دی پاتې اوربند وسول را سينو زموږ سي کارکونکي هر ځای هر سیمه ته تلای سي او هغه سیمه کې د پوهاوی برخې کار کولای سي هغه سیمه کې په عملی ډول سره واکسین کولای سي چې اوس هغه ډېر سیمه کې محدودیتونه ستنه دغه یو لوی دلیل دی چې د پولیو مرست سره اوس پر ام په فرق کې ورکسوي نه دی.
مدني فعال عبدالرحمن ژوندۍ بیا اوس هم د جګړې لاشکي څخه غواړي چې د پولیو واکسین ګرځنده ټیمونو ته ولای سي کلی په کلی وګرځي او د هر کورنۍ ماشومان د فلج ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي.
فکر دا چې ټول هغه واکسینونه چې دي صحیح کارونه دي هغه په سم تطبیق سي ټول اړخونه ورته لا زمينه مساعده کړي تر څو په افغانستان کې ټول ناروغي ورکه سي خصوصا د فلج یا ګوزن ناروغي چې دا واقعیا یو جدي ستونزه ده. ځکه اکثر هیوادونه د دغه ناروغي سره پاکسي وي دي یوازې افغانستان
باید وویل سی چې دی پولیو واکسین په مټ اوس هم تر ډیره دی فرا په زیات شمیر سیمو کې دی ماشومانو فلج ناروغي کابو سوي ده، خو په هغه سیمو کې چې ماشومان دی فلج پر وړاندې نه دی واکسین سوي هلته تل دی ګوزان پیښې رامنځته سوي دي.
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دي زی پایت اورسیده مانه نشته. امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.